السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې خو پیل د سات په خبرونو کوو د بشري حقوقو د فعالانو د خبري اورګان هرانا د راپور لمخې په ایران کې د تیرو 15 ورځو اعتراضونو په ترڅ کې 544 کسان وژل شوي دي 496 وژل شوي ایراني اعتراض کوونکي او 44 نور حکومتي ځواکونه خوذل شوي دي هرانا د ایراني فعالانو امریکا میشت خبري سازمان د دې سازمان په خبره له لزر زیات کسان نیول شوي هم دي لدې چې په ایران کې نن د څلورمه ورځ په مخ انټرنیټ بند او مخابراتي شبکې له خنډ سره مخ دي مرګ ژوبلو او نیول شوو کسانو شمیر په خپل واکه توګه نشي تاییدی دی مظاهره د ایران د یو دیرش ولایتونو په 168 ښارونو او ښارګوټو کې روانې دي د ایراني اعتراض کوونکو د پراخ ځپنې سره هم مهاله د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې ایراني مشران مذاکره غواړي هغه بیګا خبر لاندې وویل یوه غونډه په پام کې ده خو موږ ښایي تر دې غونډې مخکې عمل وکړو د ترامپ خبره د امریکا پوز دا مسله څاري او موږ هم پر خپلو قوي انتخابونو غور کوو یو شمیر افغان متقاعدین وایي چې د تقاعد ترلاسه کولو لپاره آنلاین نوملیکنې دوی ته لا ستونزې پیدا کړې دي دوی ازادي راډیو ته وویل ډیری متقاعدین له ډیجیټل وسایلو سره بلد نه دي او نه هم انټرنیټ ته لاسرسی لري د طالبانو د حکومت مالی وزارت د دې اونۍ په پیل کې اعلان کړی چې ټول متقاعدین باید د خپل تقاعدي پیسو د ترلاسه کولو لپاره په آنلاین بڼه له یو نوي انټرنیټي ادرسه نوبت واخلي د وزارت ټینګار کړی چې د تقاعدي د ترلاسه کولو لپاره نور حضوري نوملیکنه نه کوي د طالبانو د مالی وزارت درې اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د متقاعدینو د حقوقو تادیه په دیرشو ادارو او 50 پړاوونو کې پیل شوې چې د مختلفو څانګو شاوخوا 2000 کارکوونکي د تقاعد لپاره وړ پیژندل شوي دي هند او جرمني غواړي د دفاعي صنعت په برخه کې خپل ترمنځ اړیکې لا پیاوړې کړي دا خبره د هند صدر اعظم نارندرا مودي د دوشنبه په ورځ وروسته له هغې وکړه چې د جرمني صدر اعظم فریدریش میرتس په خپل ټاټوبي ګجرات کې میلمه کړی و میرتس وویل چې برلین هم له نوې ډیلي سره د امنیتي همکاریو نږدې کېدل غواړي چې پکې د دواړو هیوادونو د دفاعي صنایعو ترمنځ ژوره همکاري شامله ده څو د پوځي تجهیزاتو په برخه کې د روسیې پر دودیز انحصار د هند تکیه کمه شي د فرانس پرس خبری آژانس راپور لمخې میرتس هند ته په دوه ورځني سفر تللی چې هغه د میل میاشت رئیس چې نوموړي د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړي آسیا ته د هغه لومړی سفر دی دا سفر همدارنګه د اروپایي ټولنې او هند له سرمشریزې چې دواړه د آزاد سوداګرۍ پر تړون کار کوي دوه اونۍ د مخه ترسره کیږي د هند او جرمني د مشرانو تر کتنې وروسته یو شمېر تړونونه او ګډې اعلامې اعلان شو چې هدف یې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ زیاتول دي په اوس وخت کې د دوی ترمنځ سوداګرۍ کچه 50 میلیارد ډالرو ته سیګی افغان کرکټران محمد نبی او حسن ایساخی لومړنی پلار او زوی شو چې د کرکټ په یو نړیوال تجارتي لیګ کې ولوبېدل محمد نبی وویل چې خپل زوی حسن یې داسې لوب لپاره چمتو کړی او خوښ دی چې ښه ولوبېد نبی وویل هیله مند دی چې حسن وکولی شي د افغانستان په ملي ټیم کې هم ځای پیدا کړي حسن ایساخی هم وویل دا د دوی دواړو هیله وه چې سره ګډ ولوبېږي محمد نبی او د هغه زوی حسن د بنګلادیش غوره لیګ د نوا اکسپرس ټیم په ګټه لوبېږي په پرونی لوبه کې محمد نبی او حسن په هغه وخت کې چې سره ګډ لوبېدل وتوانېدل په دیرش بالونو د خپل ټیم په ګټه 53 منډې جوړې کړې محمد نبی وختي وسوځید خو حسن چې لا هم لوبه کول وتوانېد په 72 بالونو 29 منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړی شي
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه د روختیا ژوند شتمنی دغه پروګرام ته موزه صفی الله ستانګ زای خرغ لاستویم ژمه زموږ په هیواد افغانستان کې ډیر سختوي او لبه د مرغګانی کورنۍ د بیوزلۍ له امله کافی تودوخه مناسب خواړه او ضروری ویټامینونه نشي اخیستلی په همدې موده کې ډیر کسان د هډوکو له درد د بندونو لکه کېدو او د بدن له دردونو کړيږي په ځانګړي توګه سپینګيري او سپینسري ماشومان او کسان چې لاس او پښې یا زنګونونه په نور وختو کې ژوبل شوی او هډوکي له پخوا هم درد لري نن په دغه پروګرام کې په دې خبرې کوو چې څنګه ژمی او ساړه د هډوکو دردونه توروي او د ژمی په موسم کې کوم خواړه او ویټامینونه کولای شي له خلکو سره مرسته وکړي. په نننی پروګرام کې د عمومي جراحي متخصص ډاکټر ګلزمان صبرایز موږ میلمه ده. دای د هیواد په جنوب ختیځ ځون کې د عمومي جراحي او د هډوکو له نامتو متخصصینو ګڼل کیږي. د خوست تر څنګ له غزنی، پکتیکا، پکتیا او لوګر ولایتونو ګڼ ناروغان د درملنې په هدف نوموړي ته مراجعه کوي. ډاکټر صبرای په خوست کې د زمان په نوم خصوصي روغتون لري. هغه د جګړې په مالم زرګونو ټپیانو درملنه کړې او ګڼ شمېر تر ټولو حساس او پیچلي عملیاتې په بریالیتوب ترسره کړې دي. ډاکټر صاحب ګلزمان صبرای ستړي مشې پروګرام ته په خیر راغلی، مننه چې ګډون مو وکړ په دغه حساس وخت کې. اوله پوښتنه دا ده چې ژمی او یخ کې ولې د هډوکو او بندونو دردونه تور خوري او زیاتېږي؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ته او د تاسو طریقه د آزادۍ رادیو اوریدونکو ته کارکونکو ته سلامونه نیکی هیله. ثانیان باید دا ووایم چې د ژمي په موسم کې څرنګه چې هوا یخه وي او همدا ډول د کافی اندازه لمر موجود نه وي او تودوخه وي د تودوخې کمښت زیات وي ساړه وي، نو په دغه وخت کې اکثره د هډوکو د بندونو یا مفصلو دردونه په دې خاطر زیاتېږي چې د یوې خوا هوا سړه وي، د بلې خوا په کافي اندازه لمر وجود ته نه رسېږي او همدا ډول په کافي اندازه زموږ په وجله او لرې پرتو منطقو کې او کرنیو منطقو کې کلیو دیهاتو کې خلک هغه کافي خواړه چې د هډوکو د تقویې دپاره ګټه کوي ورته نه رسېږي، نو په اسانۍ سره یخه هوا د هډوکو د دردونو باعث کیږي.
مننه ډاکټر صاحب. آیا د هډوکو درد په ځینو خلکو کې ډېر وي، لکه مشران، ښځې او یو ماشومان، یا عمر نه پیژني او جنسیت هم نه پیژني، په هر چا باندې چې ولګي د درد به احساسوي؟
بله، یو هغه اشخاص یا موثقین اشخاص دي چې هغوی سن یې زیات دی، عمر یې زیات دی، هغوی که نارینه دي او که ښځینه، چې هغوی کې په طبیعي ډول د هډوکو د موادو د کمښت پروسه په طبیعي ډول منځ ته راځي، خصوصا چې هغې ته په طبي اصطلاح کې اوستیوپوروسیس حالت ویل کېږي، د هغوی د هډوکو هغه طبقه چې هغه خویوي لشموي خصوصا په بندونو کې، یا لکه د په عام اصطلاح ووایي چې د زنګونو یا د کندو په بندونو کې د هغوی کومه هغه ظروف چې وي دغس پوسټ پروسس باندې اخته وي، نو په دې موسینو خلکو او کزنانه دي او کمرتنه دردونه زیات وي. ولې استثناء هم په ماشومانو کې هم درد پیدا کېدلی شي، خو په چون د ماشومانو د وجود تقویتي سیستم نیمونتي زیاته ده، نو هغه ماشومان چې ناروغي حالت ونه لري یا مثلا لکه بعض ماشومانو کې هم پیسي حالت رماتیزم پیدا کېدلی شي چې رماتوید آرتایټس ورته وایي، نو په دې ماشومانو کې هم درد پیدا کېدلی شي، خو زیاتره درد په مشرانو موسین خلک کې پیدا کېږي. علت یې همدا ده چې دغه موسین خلک په طبیعي شکل سره د دوی د هډوکي هغه نرمل حالت ورو ورو غیر نرمال حالت ته راځي او د هغوی دغه تقویتي حالت کموالی کوي، حالت اوستیوپوروسیس ته راځي، نو په دې حالت کې هغوی ته دردونه په دې وجه چې هډوکه وچ وي، اصطلاح عام اصطلاح به ووایي، ساده اصطلاح چې خلک پوه شي، هډوکه یې وچ وي، غوړ نه وي، نو په دې اساس د ناروغانو ته چې موسین دي عمر زیاته دردونه زیات پیدا کېږي.
ډاکټر صاحب،
د ازادي رادیو په فیسبوک باندې زموږ دینو وطنوالو کمنټونه کړي وو. لغې ډلې به یو چا په نوم د وطن خواخوږي لیکلي، البته ممکن مستعار نوم یې، خو په هر صورت دوی لیکلي چې زموږ په کور کې یو زنانه مریض ده چې د مفصلو یا اډوکو دردونه لري، کله کله یې غوښه هم شنه کیږي، درد بیخي زیات احساسوي. همدارنګه ځینو نورو هم کمنټونه کړي، خو یو په یو به تاسو ته ووایم که مو غوښتل چې هغوی ته هم جواب ورکړي په همدې حوال کې. مننه.
دا غوړوت چې پښتنه کړي چې زموږ په کور کې زنانه دي او اډوکو بندونه درد کوي او شین شین خپونه کوي، موږ دې ته په طبي اصطلاح کې اریتیما مارجینیتا وایو، یا د دشنه یا سره خپونه پیدا کېدل. ځینې وختونه هغه ناروغان چې د بندونو درد ولري او د هډوکو درد ورسره وي او دغه شنه شنه یا سره خپونه خیالونه ولري، نو دغه ناروغان زیاتره وخت د ارماتیزم ناروغۍ ته چې عامه اصطلاح زموږ خلک ورته باد وایي دغې ته پاتې کېږي. نو ښه طریقه دغه ده چې دغه ناروغان چې دي ځان ګرم وساتي، او همدا ډول که چېرته نږدې ډاکټر هلته موجود وي، هغه د روماتویډ آرترایټس یو ټیسټ باید وکړي چې آیا دا مثبت دی که منفي دی، او که دې ته لاسرسی نه لري نو دغه ناروغان دې کوشش وکړي چې ځان ګرم وساتي، لمر واخلي. په دې طریقې سره به د دوی دردونه یو څه اندازه کمښت پیدا کړي.
مننه ډاکټر صاحب. یو بل وطنوال هم لیکلي، ذاکر آریان په نوم، چې د عرق النساء ولې په ژمي کې پیدا کیږي، اکثر په اوړي کې کم وي یا بیخي نه وي، همدغه سیاتیک دردونه چې له د شاخوا تر پښو پورې همداسې سړی حس کوي لملا لاندې، په دې اړه باندې څه هغه دي، خصوصا په ژمي او په سړه هوا کې د دغه علت څه بلل کیږي؟
د عرقنسا درد چې موږ ورته په طبي اصطلاح شیاکي کوایو، دغه درد د ملا خصوصا د ملا د مغروب څلورمې پنځمې او د پنځمې سپن مغروب ترمنځ چې کوم شیاکیک نرو یا عصب راغلی ده، اکثره وخت د ژمي په موسم کې چون هوا یخه وي، کله چې هوا یخه وي په دغې وختونو کې د دغې عصب مسیر د موږ ورته دغه ورانه سره درد راځي، او لاندې خپې ته انترګوتو پورې د دې اوږد مسیر لري چې په ټول وجود کې لوی اوږد عصب همدغه دی. نو کله چې د ژمي په سړه هوا کې ناروغ د سړې هوا سره مواجه شي او کله کله غیر منظم حرکات وکړي، نو چون دلته هوا سړه وي او دلته د عضلاتو شخوالی راځي، د عضلاتو کلکوالی راځي، چې کلکوالی شخوالی موږ ورته په طبي اصطلاح کې سپزم وایو، کله چې د عضلات شخ شي سختوالی کلکوالی وکړي، دا چې د عصب د سیاتیک عصب د عضلاتو تر مابین کې شوی، نو دا ځینې وختونه هغه د کلکوالی او سختوالی په وجه رایسار کی ونیسي. کله چې ونیسي په عصب باندې فشار راشي، د فشار د وجې دغه دردونه په سړه هوا کې زیاتېږي، او همدا علت ده چې ځینې وخت د عرقنساب حالتو کې ډاکټر ناروغ ته توصیه کوي چې تاسو مشکوله استعمال کوئ. مشکوله یعنی د ګرمو اوبو نه یو ډک پتاکۍ استعمال کوئ تر څو د عضلاتو شخي یا کلکوالی نرم شي او د عصب ریلکس حالت ته لاړ شي، آرام حالت ته لاړ شي. نو په دې حالت کې علت دا ده چې د عضلاتو کلکوالی او شخي پیدا کیږي، د دې وجنه دردونه زیات وي، او د ګرمۍ په موسم کې عضلات نرم وي. عضلات د عصب ته اجازه ورکوي چې خپل مسیر په نورمال ډول طی کړي. نو په ګرمۍ کې واقعا د دې دردونه کم، او په ژمي یا سړه هوا کې د دې دردونه زیات وي. علت همدا د عضلاتو شخوالی کلکوالی دی.
بله مننه ډاکټر صاحب. اوس یو اوریدونکی لرو، البته د ازادي راډیو واتس اپ فکر کوم څه ستونزه لري، نو یوازې په ټلیفون باندې دوی کولی شي چې موږ ته زنګ ووهي. خو په هر صورت نن د ژمي په موسم کې یا په سړې هوا کې د اډوکو او بندونو په درد باندې خبرې کوو، دا چې ولې دغه دردونه زیاتېږي، خصوصاً هغو کسانو کې چې مخکې دغسې دردونه تجربه کړي وي. ډاکټر صاحب ګل زمان صبرای زموږ میلمه دی، د عمومي جراحي یو تکړه متخصص دی د افغانستان په جنوب ختیځ زون کې، چې له ده سره به خبرې کوو. تر اوسه مو هم ځینې مسایل مطرح کړي دي، نو اوس یو اوریدونکی لرو. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځایه مو زنګ راوهلی او د ډاکټر صاحب څه پوښتنه یا نظر کلرئ؟ مهرباني.
محترم سپی الله ستانکزی صاحب سلامونه تاته وایم، او د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته الله پاک دې وکړي چې روغ جوړ وایئ.
مننه، سلامت اوسئ، مهرباني سه.
خدای دې خوشاله کستان سه. مرشنا اوریدونکو، عبدالحد اتل هم د هلمند ولایت څخه، ډاکټر صاحب تم داسې په ګډي ګډي سلامونه وایم. ستانکزی صاحب محترم ډېر شایسته او په زړه پورې موضوع مو ټاکلې ده، خدای پاک مو خوشاله کړ. سپی الله ستانکزی صاحب محترم، زه زموږ یوه جانی عادی ده، نو بېخي ډېر وخت کېږي چې دلته په هلمند ولایت کې موږ بېخي د خدای تر آباده ډاکټران ته بیولې ده، نو دغه د عضلاتو دردونه لري، مثلا زنګنونه درد کوي، دغه چې دغه د ټوله بندونه، که د لاسو بندونه وي، که د پښو بندونه وي، ټوله درد کوي. موږ د خدای تر آباده دوا ستانکزی صاحب محترمه په کړي دي، اته کندهار ولایت مومن روغتون ته بیولې ده، د خدای تر آباده پیسې موږ مثلا پر دا دوا ورکړي دي، خو بدبختانه در وسه نتیجه نه ده ورکړې. نو زما د ډاکټر صاحب محترمه صدا غوښتنه ده چې مثلا څو کړه دغه جانې ادې د پاره د تداوی لپاره، که چیرې چیرې تاسو دوا را شوې، مثلا تاسو خپل مرکز مر تراو شوې، چې حالت یې درولو دوای مډی روانې کړې ده، خو در وسه نتیجه نه ده ورکړې. ستانکزی صاحب محترمه،
بله مننه کوم. ډاکټر صاحب تاسو غږ واورید، ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ که جواب دوی ته لری ورکوي.
زنانا دی کمر دن دی درد نہ پیدا کی، خدا چیٹر وجود دی بند لو مفصل درد دری نو عبد الحی اور تبر ہوا ہے مچے دیدی خو دا چې دردونه آرام نه کیږي، نو مخکې به مخکې نه دی هغه تشخیص پکار ده، د تشخیص نه وروسته د هغې درملنه پکار ده. نو د هغې ناروغ باید لومړی معاینات ترسره شي، چې دا وروسته موږ په دې کېدای شي بخت راشي په دې موضوع باندې چې آیا دا ناروغ د ویټامینونو کمبود لري، د ویټامین ډي کمبود لري، د کلسیم کمبود لري، یا نور د اډوکو د بندونو اړوند ناروغي لري، مثلا روماتویډ آرترایټس، مثلا انټي سپورټیزینګ فاکټر لوړوالی ده، دغه لري، یا یوریکیسس لوړوالی ده. نو کله چې دغه معاینات شریک شي، تشخیص وشي، د تشخیص وروسته درملنه کیږي. انشاءالله الله به خیر کړي، درملنه به کیږي. هر مرض دوا لري، هر مرض د تشخیص وروسته
مننه ډاکټر صاحب. دلته یو بل کس هم دی، ازادي روډیو په فیسبوک باندې لیکلی، نعمت الله منګل، چې د دې خبره چې پلا لاندې پلا چې ورته وایي هغه درد کوي څو ورځې کېږي، او علت یې څه کېدای شي؟ د پښتنه کړې اتمن د پښې پلا ښایي
نعمت الله ورته به دومره ووایي چې دغه پلا د اشیل وطر چې ورته وایي د پاک یا د پندای قسمت شاه پر موقعیت لري، د تا د کوم اشیل و ترچې ده، د دې سره زمان عصب رګ هم تللی ده، شیاتیک یو برانچ دلته تللی ده. نو دا هم د جمع په مسم کې یو لتی همدغه د شاخی کلاکوالی او سختوالی په وجه، خصوصا د قدم وهلو په وخت کې درد کوي. یوازې علت یې همدا د ژمې د موسم د کلکوالي سختوالي د وجې چې په کلا کې د اشیل په وتر کې راځي، علت یې دا ده. او ځینې وختونه د اشیل وتر کله کله لنډوالی پیدا کوي، که چې دغه لنډوالی د متقابل طرف سره دوی مقایسه کړي، که چېرته په کې لنډوالی موجود و، نو هر وخت چې دغه ناروغان قدم وهي، چون اشیل وتر یو ډیر قوي وتر ده، خو د وجود د ټول پاتني وجود د وزن برداشت تخلي، نو که چېرته کمه اندازه لنډوالی هم پکې موجود وي، د کشش په وجه دا چې زیات کش کېږي، پکې درد پیدا کېږي. دغه دوه علتونه دي چې یو د کلکوالي او سختوالي کې دی وجنه، او بل ځینې ناروغانو کې د اشیل دندن د شاکنس دی وجې یا د کم مخ لنګوالي دی وجې منځ ته راځي.
بله، یو بل کامنت به هم واخلم، بیا به ځینې نورې پوښتنې هم شته د ویټامینو او تغذیه په رابطه باندې چې هغه به وکم. د ازادي راډیو په فیسبوک کې البته دوی کامنت کړی وو چې زابط خان منصور لیکلی چې یو اسانه کورنۍ علاج وخی چې هغه خلک چې اقتصادي وضعیت خراب وي په خپل کور کې ترسره کړي، البته د اډوکو د درد مخنیوي لپاره منظوري ده. مننه. خیر،
زابط خان موضوع مطرح کړی ده، سوال کړی ده، او هغه ناروغان چې د هډوکو دردونه لري د هغوی اسانه درملنه خصوصا د هغه خلکو دپاره چې د هډوکو د موادو کمښت ولري، زیاتره په دې ناروغانو کې لکه د ویټامین ډي او یا د کلسیم د کمپوسو وجه دردونه زیات پیدا کېږي. نو دغه ناروغان کولی شي که څه هم په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خنه دی، اقتصادي وضعیت کم دی، خو زیاتره زموږ د دیهاتو یا د کلیو یا د منطقې خلک د ځان سره مالداري ساتي او همدارنګه کورني مرغان ساتي، چرګان ساتي. نو دغه ناروغان کولی شي چې هم لارې ساده ده، اسانه ده، هم قیمت اقتصادي قیمت یې نشته. نو که چې هر سړی په کور کې انشاءالله چې هم مالداري لري، هم چرګان لري، نو دا ناروغان کم از کم ورځې دوه درې هګۍ باید استعمال کړي، او همدارنګه لاسرسی چې ولري شیدې استعمال کړي چې دا د هډوکو د کلسیم او د ویټامین ډي په پوره کېدنه کې
لري. بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس برا شو د ویټامینو او تغذیه پر اړه باندې یو عام تصور چې دی، البته دا د یو کسانو په ارتباط ده چې عمرونه لږ څه زیات وي، اکثر ډاکتران یا ګڼ نور کسان ورته وایي چې تاسو هم دغه یوازې ټابلیټونه دي کلسیمي همدغه خوری، نور څه هغه نشته، او د دوی د دې ترڅنګ چې د اډوکو تداوي کیږي لږ څه به دردونه کمیږي، خو د معدې او نور هضمي سیستم یې ډېر خرابوي او نور نور مشکلات ورته پیدا کوي. فکر کوي چې د اډوکو د دردونو د کمولو لپاره یوازې همدغه دواګانې دي که نه نور 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 څه هم توصیه کیږي؟ روغتیا پالان په دې رابطه باندې څه نظر لري؟
محترم، ریښتیا هم چې دغه ورونه چې د ویټامین ډي او د کلسیم او د ویټامین سي کم بوت لري، که څه هم دا ناروغان چې د ویټامین ډي او د کلسیمونو ټابلیټونه خوري دوی ته په هضمي سیستم کې ستونزې مشکلات پیدا کېږي، درسته خبره ده. خو دغه ناروغان باید یوازې په ټابلیټونو باندې اکتفا ونه کړي، یوازې ټابلیټونه استعمال نه کړي. دا ناروغان چې د ویټامینونو کمښت لري، خصوصا موسم خلک ختمن د ویټامینونو کمښت لري، او همدارنګه زموږ استاسو په ټولنه کې خزینه طبقه د ویټامینونو کمښت لري، هغې علت همدا ده چې هغوی آزادې فضا ته نشي وتلی، هغوی آزاد محیط ته نشي تللی، هغوی د لمر وړانګې نشي اخیستلی. نو دغه ناروغانو دپاره مونږ توصیه دا ده چې ډېر زیات هغوی په د کلسیمونو او د ویټامین ډي او کلسیمونو په ټابلیټونو باندې هم فوکس ونه کړي. دا ناروغان دي همدا خواړه استعمال کړي لکه په خاص چیز ذکر شو، مثلا هګۍ ده، شیدې دي، ماستې به ورته وایو، سبزیجات استعمال کړي چې په دې کې کافي اندازه ویټامینونه موجود دي، او همدا ډول کړای شي چې د لمر د وړانګو نه استفاده وکړي. زموږ انوال شاید دی باندې وروسته هم راشو چې د لمر وړانګو نه څه ډول استفاده وکړو، او اوس که همدومره کافي بولن چې دا ناروغان د ویټامینونو د بیا لاسته راوړنې لپاره یوازې په دواګانو باندې فوکس باید ډېر ونه کړي، اتکا ونه کړي. نو همدغه سبزیجات زموږ په وطنونو کې پیدا کېږي چې هغه اکثره خلک بزګران دي، سبزیجات کوي، هغوی نه استفاده کولی شي، مثلا د هګۍ نه او د شیدو نه د مستو نه د دغو شیانو نه استفاده وکړي، ترڅو د دوی هډوکو مواد خورا او هډوکي غوړ شي او د هډوکو په دردونو کې به کمی راشي.
مننه ډاکټر صاحب. صبرای د ویټامین ډي او کلسیم یادونه مو کړل، کومې نښې شته چې سړی وپوهیږي چې دغه ویټامینونه کم دي؟
هغه ناروغان چې د ویټامین ډي او کلسیم کمبود ولري، د دې لپاره چې زموږ محلي خلک په دې پوه شي، دغه ناروغان اکثره وخت دردونه زیات وي او همدارنګه د دې ناروغانو نوکان ماتیږي او غاښونه داو خلکو غاښونه ریژي دي، پوست یې خړو سپېری او دغه ناروغانو عمده نښې دغه دي. او زیاتره وخت که چېرته د دې خلکو ویټامین ډي او کلسیم ډېر زیات کمبود وکړي، اکثره وخت د دې ناروغانو د لسونو ګوتې راټولېږي چې دوی ته ټیټاني وایي، او یو قسم راټولېږي داسې راغونجېږي، هغه چې په زیات اندازه کمبود وکړي. داسې لږ لږ کمبود کوي، هغې سره د نوکانو ماتېدل دي، د غاښونو ماتېدل دي، د پوستکي سپېروالی ده، دغه پکې عمده نښې دي.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس به یوه لنډه دمه واخلو. د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمني پروګرام ته غوږ یاست. تر لنډې دمې وروسته بیا هم پروګرام ته دوام ورکوم. مننه.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له فرانسې نه وسلم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادي رادیو واوري.
ډاکټر صاحب صبرای، مننه چې دغه پروګرام ته راغلی. البته بل مسله دا ده چې د ژمي په مال باندې د تودوخي خبره ده. اکثره زینو کې چې سړی ګوري خلک ځوانان ډیر زیات توجه نه کوي، سم ګرم کالی نه غوندي، جراب ډبل یا کلک سم نه غوندي، بوټان مثلا د ژمي لپاره مناسب نه وي. همداسې ورپورته بیا نو یوازې هغه افغاني کمی سپرتوګ وي او یو څادرې تاو کړي لزانه. فکر کوي چې دغه کافي تودوخه ده چې بدن ضرورت لري کنه؟ باید که غټ جمپر واغوستل شي او ځان ښه ګرم وساتل شي چې لومړی خو له دې وایرسي ناروغیو او هغه سره چې د ژمي په مال خلکو ته لګیږي، والګی او زکام نور، او بیا وروسته درغه دننه د وجود د اډوکو د مفاصلو د دوامداره درد څخه ځان وژغوري.
او څنګه چې تاسو دې خوشی ته اشاره وکړه، زمونږ خلک اکثره ځوانان دي یا ځینې ځینې دی پخمنګ عمر خلک دي، دوی همدې حالت ته یا دې ساړه حالت ته دومره توجه نه کوي، هغې سره بې پروايي کوي. لکه تاسو چې مخکې وویل چې دوی ګرم کالي نه اغوندي، پتن جمپر یا بنین یا جوراب دا ډېر دریشي کې ورته وایي، لاندې بنین نه دا نه استفاده کوي. دا د ساړه په حالت کې لکه مخکې چې یادونه وشوه، دا د شیاتیک دردونه، د ارکنستا دردونه، د هډوکو دردونه زیات پیدا کوي. همدارنګه د دې نه علاوه لکه تاسو ورته اشاره وکړه چې هماغه وایرسي ناروغۍ دي، هغه هم هغه ناروغان چې خصوصا مسکونه استعمال نه کوي خوانه ستی ځان، نو هغه هم مبتلا کیدای شي. نو ښه خبره د دې لپاره دا ده چې ناروغان نه باید تعلیم خلق مخکې د ناروغۍ نه چې دوی ته ناروغي پیدا کیږي، باید د کلوي تر څنګ جمپر هم واغوندي، بنین واغوندي او ګرم جراب استعمال کړي. ځینې خلک دلته جم فال پیدا کیږي، بیا نو ځینې خلک وایي چې د دې لپاره د اقتصادي مشکلات دي. موږ دومره ویلی شو چې انشاءالله هر څه یو دومره اقتصاد به ولري، که نور څه نه وي په دې خبره بدم ښکاره نه شم. په لیلام فرشیو که ارزان پیدا کیگی آسان پیدا کیگی بعد آقای حتما در مکفیرانه و زدریشی و جراب و داشیان استعمال که آزان گرم وساطی او کله چې موقع درلوده او لمر و په آسمان کې وریځې نه وي لمر و په دې حالت کې بیا کیدای شي چې د لمر د تودوخې نه استفاده وکړي.
ډاکټر صاحب یو بله خبره هم ده چې مثلا یو سړی به دوامداره یا په زنګون یا په لاس کې درد ولري خو دا درد به ډیر جدي نه وي اما په مرور د زمان به د هډوکیو د نورو عضلاتو تیشیو رګونو کار خرابوي او دا به ډیر وخت نیسي چې بیرته به ریکاور کیږي. کوم حالات کې ښه ده چې سړی ډاکټر ته مراجعه وکړي چې مخکې له مخکې غم وخوړل شي؟
مفاصلو کې یا د یادو کې کوم درد ولري یا بندونو کې کوم درد ولري نو دا ناروغان که څه هم دې ته په اوله مرحله کې درد پیدا کیږي